د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي چارو کې شمشاد ستران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ صفه 12 نوي په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د روزګان د مرکز سټریټ کوټ له امنیتي وضعیت خبرو. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې افغانستان له هنده نوري جنگي هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مین په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. او امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربند وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمد چې افغانستان له هند نوري جنگي هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. هند روان کال د افغانستان هوایي ځواک ته څلور MI-25 جنگي هلیکوپټر ورکړل او روانونه یې به افغان ولسمشر د هند سفر پر مهال د ورته نورو الوتکو غوښتنه وکړي. د هندوستان د هندو انګریزي ژبې ورسپانې خبر ورکړی چې په هغه لیست کې چې هند ته ورلمخه افغانستان سپارلی په هغه کې جنگي هلیکوپټر، توپونه او یو شمېر مهمات شامل دي. همداراز کابل له نوي ډیلي غوښتي چې د الوتکو د ترمیم یو ورکشاپ په افغانستان کې جوړ کړي ترڅو هغه پخوانی جنگي روسي الوتکې ترمیم سي چې له کاره غورځېدلې دي. د ولسمشر اشرف غني ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ په وروستیو کې به افغان ولسمشر هند ته سفر وکړي. د افغانستان حکومت او د ایران د شیراز د ښار د پولیسو وروستی چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباره. د ایران د شیراز د ښار پولیسو د چهارشنبه په ورځ یو شمېر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې نندارې ته وړاندې کړل او د خپلو لاسته راوړنو په توګه په عام حضر کې ودرول. له دغه عمله په ایران او افغانستان کې انتقادونو سره مخ شوي دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو مرستیالې میرمن عالمی د شیراز د پولیسو د عمل بشري او انساني کرامت سپکاوی وباله او د ایران له اسلامي دولت څخه غوښتنه وکړه چې د قضیه په جدي توګه وڅېړي. د ورزګان والی وای اوس امنیتی او دفاعي کرخه جوړه شوې ده او ډیر زر به د طالبانو له وجود څخه د سیمو د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. که څه هم رپورټونه د هوایي ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د پشاکولو خبر ورکوي خو د ورزګان والی وای ترنکور ته نږدې په جنوب برخو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. محمد نذیر خروټی ازادي راډیو ته وویل دی وای هغه متفرقه خبرونه چې موږ د امنیتي سکتور نه رارسېدلي یو درې تنه ټپیان دي او شپږ تنه شهیدان دي او د دښمن د څو ورځو مرژوبله لسلو تنو اوښتې ده. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مین په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 6 بجې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د یو دوکان مخې ته شوې ده.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار 6:00 بجې په کروشي کوڅې ته تیرمه د پردیسوي چاودونکو توکو د چاودنې له امله یو هټیوال شاوخوا 15 کال عمر لري په شهادت رسېدلی او د هغه زوی ټپي شوی دی.
ښاغلی خوګیانی وایي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 5.5 پوله، یو سټرلینګ پوند 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 5.5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 628 افغانۍ. ده هم د سیمه او نړۍ خبرونه. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې به اوربند کیږي او په دې ډول به د سولې بهیر ته لاره هواره شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې د روسیې له بهرنی چارو وزیر سرګیلا وروف سره ترخه وګدو خبرو وروسته وویل که چیرته د ټولو خواو له لوري اوربند مراد سي په سوریه کې به شخړه ودرېږي. د جان کیری په وینا که دا اوربند یو اونۍ دوام وکړي امریکا او روسیه به د القاعده شبکې د ملاتړې النصره او اسلامي دولت ډلې پر ضد یو ځای پوځي عملیات پیل کړي. جان کیری زیاته کړه امریکا او روسیا د داسې پلان عمل اعلان کوي چې موږ هیلمن یو چې پر سوریه کې په شخړې راکمې سي او بند به وسی او د سولې او سیاسي انتقالي دورې لپاره به خبره ته لاره هواره سي. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ کده انتخاب شي هر هغه ایرانی کښتۍ چې د سمندر په آزادو اوبو کې د امریکایي سمندري ځواکونو تخن جوړوي ډزې به پرې وکړي. په فلوریډا کې پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ترامپ دا هم وویل چې دی به د امریکا پوځ دومره پیاوړی کړي چې څوک به یې بیا پر وړاندې نه درېږي. د جمهوریت غوښتونکو کاندید چې دا خبره کوله په وروستیو کې دفاع وزارت خبرې ته اشاره وکړه کوله چې ویلي وو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو له امریکایي بیړیو سره سخت چلند کړی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل سیال ډونالد ترامپ انتقاد کړی چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې ده. میرمن کلینټن پرون په نیویارک کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل د جمهوریت غوښتونکو کاندید د سپتمبر په اتمه په آرټي تلویزیون کې یو ورځ وروسته تر دې ښکاره شو چې پوتین یې ستایلی وو او هغه یې د امریکا تر ولسمشر بارا کوباما غوره مشر ګڼلی وو. انتقاد کوونکي وایي روسیه د آر ټي تلویزیون په روسي او انګریزي ژبې د پوتین د حکومت لپاره تبلیغات کوي. او په عراق کې د کډوالو یو کم چې د ایران د دولت پلوي اپوزیسیون ډله پکې وسیده پرونو وترل سو. په دې کم کې 280 کسان ژوند کاو او دوی البانیا ته استول سوي. ملګرو ملتونو او د سیمې خلکو د دې کم د تړلو خبره له رسنیو سره شریکه کړه. د ایران د مجاهدین خلک ډلې یو شمېر غړي له 1980 کلونو راهیسې په دې کم کې وسیدل. د ایران او عراق په جګړه کې هغه وخت صدام حسین د دې کسانو ملاتړ کاوه او هغوی ته یې وسلې ورکولې. وروسته تر دې چې په 2003 کال کې امریکایي پوځیانو عراق ونیو له دې ډلې سره وسلې ټولې کړې او دوی د بغداد په شمال کې یوې اډې ته انتقال کړل. د افغانستان سیمې وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د روزګان د مرکز لامنیتی وضعیت خبرو. د امنیتی وضعیت په اړه مو د پوځي چارو د کارپو جنرال امرخیل نصر هم اخیسته.
موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي دا هم صحیح خبره نه ده. جګړه کوي اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده می قوتونه ورونه رسېږي هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر لږه بینه ځي.
په لوګر کې مو د شخصي مکتبونو لستونزو خبرو او د په هنه وسره د نشراتو ل رئیس بواوري.
موږ د ارقام له مخې شاو خلاص میلیونه یو ادوال موږ د سواد له نعمت محروم دي.
دا ساجر د پروان خبرونه کې روختي د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
په افغانستان کې خصوصاً په اطراف کې ډیر دي چې اکثره خلک د شودي ته د کم توګه جوړ کی او خام خوري دغه علت دي او حیوانات اکثرا چې واکسینیز نه.
متخصص ډاکټر د حیواناتو د محرقې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوي. په دې اړه تفصیل د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر لسمه بجو وروسته اوریدلی شئ. تقریبا یو اونۍ وشوه چې د روزګان پر مرکز ترینکوټ باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د طالبانو حمله شاته تمبولې ده خو داسې معلومات لرو چې د ترینکوټ بهر د جګړې وضعیت هغسې نه دی لکه څرنګه چې تیره ورځ او وړمه ورځ وو. افغان امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې چې دوی غواړي چې د ترینکوټ شاوخوا امنیتي کمربند ټینګ کړي او له هغه وروسته به پر وسلوالو طالبانو حمله وکړي. لاسیمی لخپل خبریال صادق رشتین سخاورو چې هلته امنیتی وضعیت څرنګه ده.
د ترینکوټ په اړه تازه د تلفاتو په اړه یا مشخصا چې افغان ځواکونه هلته عملیات پیل کړي دي دې معلومات نه ګرار رسیدلي خو دا چې ویل کېږي چې یو ځل بیا د ترینکوټ په شاوخوا باندې یو امنیتي کمربند جوړ شوی دی او وسلوال طالبان لا هم د ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د ملکی خلکو په کورونو کې دي او فرافان ځواکونو باندې حملې کوي. یو مهمه مسله د هغه ملکی خلکو د چیکټرن کوټ او سیزدی وای چې روغتیاي اسانتي او تلاترسې نه لري ځکه چې لومړی ورځ کې روغتونونه هم تړل شوی او درملتونونه شخصي درملتونونه و هغه هم تړل شوی و د دې تر ټولو اندیشنه روغتیاي اسانتي او تنو لاسرسې دي او ځینې هر کورنۍ چې د مرکز تر کوټ څخه د باندې دي او دوی د جګړې په لومړي ورځ کې د جګړې د بیري مرکز تر کوټ راغلي وي او غوی لګان سره سامانونه هم نه وراوړي دوی هم اوس په مرکز تر کوټ کې دي او په خورا بد حالت کې ژوند کوي
رښتینی صاحب د کندهار امنیه قمندان چې د جګړې ته ورغلی و جنرال عبدالرزاق هغه اوس هم په روزګان کې دی او کنه بیرته کندهار ته ستون شوی
بله جنرال عبدالرزاق دغه جګړې مسؤلیت ترلاسه کړی دوی په لومړۍ ورځ د 205 ماتم کولو اردو له کمانډان سره یو ځای روزګان ته تللی وه موږ چې په ورسیز له دوی سره خبرې کړې دوی وایي چې یوه لویه ستونزه چې د عملیاتو پر مهال دوی اوس سره مخامخ شوي دي هغه دا ده چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې دي او دوی دا فرق نه شي کولای چې کوم وسلوال دي او کوم ملکي خلک دي دوی وایي چې دا به د عملیات پر مهال د دوی لپاره لوی خنډ وي
البته د روزګان والی ازادي راډیو ته برایش په وویل سي دوی به په ډیر لنډ وخت کې عملیات شروع کړي
بله مخکې افغان ځواکونه البته د جګړې په لومړي ورځو کې په دفاعي حالت کې و او اوس دوی په تعرضي حالت کې دي او د دوی دغه تعرضي حالت د عملیاتو یو پیل دی
صادق رښتینی مننه طالبان په تیرو دریو میاشتو کې د کندوز لشکرګاه او د ترینکوټ تر لمنو رسیدلی دي خو افغان ځواکونو له دغو دریو سره شارونو بیرته طالبان شاته کړی دي یو شمیر ولسوالۍ هم روان کل طالبان ونیولې او بیا افغان ځواکونو بیرته لاندې کړی طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت توان نه لري دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه
تاسو ګورئ د طالبان مرکز سره نږدې کېږي دا پوستی سپوت کوي د پوستونو وسایل اخلي وسایل اخلي چلازینه اخلي دا ټول شیان لی دي ځان سره زه د سپکر کوم چې دوی استن هدف په دې کې لري چې دا خار ونی شي ځکه دوی پیږي ساتل یې نسی ولی دوی زیاته وسپر په لاس کا
آیا طالبان کمزوري دي چې وسی منشي ساتلې ځکه په شاجي او که افغان ځواکونه قوي دي او دغه په مقابل کې دوی د دې مقاومت توان نه لري چې وسی متر ډیر وخت لزان سر وسل
فکر کوم چې د دې ټاکټیک دغه شی ده چې دوی ځان سمبالایي دی آینده د لپاره ځکه چې دوی همیشه ځان را نږدې کوي را نږدې کوي بیا نور تلفات نه مني کله چې امنیتي قوتونه نوي تازه دم راسي یا امریکایان چې بمبات شروع کړه دوی ځتیزي شاته ځي کوشش نه کوي چې دوی سخت تلفات ورکا
جنرال صاحب مرخه کچرته روان کال لتیر کال سره مقایسه کو مثلا تیر کال طالبانو چې کله د کندوز په شهر حمله وکړه شارې ونی لیکن ساشکل دوی حتی جن ولسوالی هم حتی همدغه د کندوز ولایت د خانوات ولسوالی ونیوله څو ساعته ورسته له لاسه ورکړه قلعزال دی به مدیر لپاره وساتله به ورسته بیرته له لاسه ورکړه د جانخیل ولسوالی ونیوله بیرته تورزه سخت مقاومت هم وکړه لیکن بیرته له تلفات سره له لاسه ورکړه د به بیرته بیا هم زام د پښتنه کوم آیا په دې دلالت کوي چې افغان ځواکونه کچرته وسیمه ته ورشي نو دولت مخالف وسلوال لا غسیم شړلای شي
ورې دا څه چې کته موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي دا به صحیح خبره نه وي جګړه کوي اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده به قوتونه ورونه رسېږي هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر لږه لبینه شي دا شیان چې به موږ ونیو د موږ نظامي له نظره دا به غټ نقص ده غټ نقص په دې باندې ده چې موږ تلفات ورکو هم په نیو کې طالبانو چې ونیو موږ تلفات ورکو هم چې بیرته خوشې کوو تلفات ورکو
که چرته دیوسی می للاس ورکول او بیرته نیول بایست تلفات وکیشي خو عین موضوع د طالبانو خواته هم ده
دا څه چې طالبان دا یو خدای خبره ده چې یو دوه درې تلفات هغه دوی مانی مګر غټ تلفات نه مانی
تاسو یو وخت لازادي راډو سره په مرکه کې دا خبره کوله چې د افغانستان ځواکونو ته هوایی قوا ډېره مهمه ده که چېرته هوایی قواوې پیاوړې شي په تیر یو کال کې د تیر کال په مقایسه باندې هوایی قواوې هم څه ناڅه غښتلې سوي دي آیا دغه به هم په جګړې تاثیر نه وي کړی
کاملا زه بیا تکراروم دا یو خبره دغه کال خبره سره چې ترګه چې منګه په جګړه کې هوایي ځواک کوي هوایي ځواک نه لرو د دې چکري چې په مقابل کې منګه نسو کامیابی دی ځکه زمونږ هغه ځواکونه چې منګه هوایي قوت ورکوي چې هغه اکثرا معربوي هلیکوپټرونه دي دا نقطهي هدفونه ډېر ښه ویلي زه تاسو ته یوه خبره کوم دا د ښه خبره ده چې مخالفین چې دي ګروپونه دي غوله دریو تر لسو نفره دي د دې لپاره ضرورت هوایي قوت ده که هوایي قوت چېرته قوي قوت وي او دغه نقطهي هدف له بینه وړي بیا موږ ډېر زر موافقه کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان له سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره مرکه خبرو د ل پاکستان افغانستان ته د کډوالو د رستنېدو په ارتباط له ازادي راډیو سره شخېدل دي. خو مخکې تر دې چې د ډاکټر زاخلوال څرګندونې خبرې کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي. رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ نننۍ هغه ورځپاڼې چې تر موږ را رسېدلې د لوی اختر د فضیلتونو تر څنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم لیکنې او تبصرې کړې دي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د اخترونو یو فلسفه دا ده چې د نړۍ مسلمانان سره راټول او د یو بل له ستونزو باخبره سي. لیکوال سپارښتنه کوي چې مسلمانان باید د هیوادونو او ډلو ګټو ته ونه ګوري بلکې د ټولو مسلمانانو ملي ګټې په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. انیس ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې له افغان حاجیانو غوښتي چې د حج په مراسمو په ځانګړې توګه د عرفات غونډۍ چې حاجیان سخت ستړي وي او د حاجیانو دعا خدای جل جلاله قبلوي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دی لاسونه الله پکړي. بل خوا بیا یو شمېر نورو ورځپاڼو په نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو له امله له انساني بحران سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل سوي چې که نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرستې ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي افغان حکومت له افغانستانه تیرېدونکو پاکستاني موټرو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي پر پاکستان د منځنۍ اسیا د بازارونو تړل افغانستان ښه وخت کې له پاکستانه غچ اخلي. هیواد ورځپاڼې د افغانستان د هڅو د ناکامولو په هدف بهرني فشارونه تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې کله چې افغانستان کې کوم پرمختګ کیږي نو دښمنان یې د زغم حوصله نه لري. لیکوال هغه سوداګریز ریل ګاډي ته اشاره کړې چې په تاریخ کې په لومړي ځل نیخ په نیغه له چین افغانستان ته راورسید او افغان سوداګریز مالونه یې افغانستان ته انتقال کړل. د سر مقاله لیکوال نړیوالې ټولنې او د افغانستان ملګرو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې له افغان حکومت سره ټینګ ودرېږي او پرې نږدې چې دښمن د پرمختګ او هوساینې هڅې ناکامې کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یوازې د دریو میاشتو لپاره تمدید شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال وایي افغان کډوال هم تر پخوا زیات لیول دي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خدای وایي چې پاکستان ته به دا اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه او کاروبارونه په نیمه بیه ولاړ شي. له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د افغان کډوالو د وروستیو ستونزو په اړه مرکه کړې.
زاخلوال صاحب له تیرو دوه درو میاشتو راهیسې چې دغه د تورخم جنجال پیښ شوی دی په پاکستان کې افغان کډوال تر پخوا زیات ځورول کیږي. په دې وروستیو کې زیات شمېر افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته تر پولې اړول شوي دي. په پاکستان کې چې د راجستر افغانانو د اوسېدو څومره قانوني موده پاتې ده څه فکر کوي چې په دغه موده کې به دوی وکولای شي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي؟
څه شی چې د پاکستان د حکومت غوښتنه ده چې منطقي غوښتنه ده چې د مهاجرو د تګ دپاره باید چې زمینه برابره شي او بیرته لاړ شي. زه خپل هم دې طرفدار یم چې هغه مهاجر چې وکولی شي باید وګرځي. ما تیره میاشت د دوی سره یو جرګه درلوده په اسلام آباد کې چې د مهاجرو نمایندګانو سپینګیرو ما په دوی باندې غږ وکړ چې هغه چې آماده دي په افغانستان کې به ډېر تبن تشویشونه به لري، امنیت نه هم تشویش لري، د بیکارۍ نه هم تشویش لري، د نورو ستونزو نه به هم دوی په تشویش کې اوسي، مګر هغه څوک چې آماده دی باید چې بیرته وګرځي. ښه دی چې مهاجر دې خبره ته لبیک ویلی دی. مهاجر مثلا څو میاشتې مخکې چې به ډېر کم ګرځېده، نن د میاشتې په حدود 50,000 شپېته زره تر 70,000 مهاجر خپل وطن ته بیرته ګرځي. دا لړۍ که دوام وکړي نو داسې ووایه چې په راتلونکي 2 کلو 2.5 کلو کې یا 2 کلو نه کمترو کې به زموږ ټول مهاجر یا اکثریت مهاجر به بیرته وګرځي.
ډېر داسې افغانان مو دلته په کوټه کې لیدلي چې دوی د یو این ایس آر له لارې افغانستان ته ستانه شوي وو، خو وایي چې هلته یې مځکې او روزګار نه درلود او یا یې په خپل ولایت کې هلته امنیت نه و، نو بیرته دلته پاکستان ته راستانه شول. آیا افغان حکومت د دغو ستنېدونکو افغانانو د کار روزګار یا د مځکو غم نه خوري که څنګه؟
مونږ تشویق واقعا دا دی چې مونږ تشویق د مهاجر دپاره چې بیرته وطن ته وګرځي تشویق یې کم و. د مهاجر ګرځېدل مونږ یوازې یو د انساني خواخوږۍ مسله نه وینو. د مهاجر د تګ سره په افغانستان کې امنیت بهترېدی شي، د دوی سره د افغانستان اقتصاد بهترېدی شي، د مهاجر د تګ سره بیرته سیاسي استقرار تحکیمېدی شي. مونږ مهاجر د افغانستان یو سرمایه بولو، د اوږو بارې نه بولو، او په هغه دید باندې توقع لرو چې دوی بیرته وګرځي. په دې معنا نه چې دلته زموږ ژوند تریخ شوی، نه، په یو ښه خاطر باید وګرځي. دلته 15 کاله 30 کاله مهاجرو تیر کړي، اکثریت یې مثبته خاطره ده چې موږ شکرګزار یو د پاکستان د خلکو څخه. نن که فشار په مهاجر باندې راځي، د خلکو د خوا نه دی، مثلا د پولیسو د خوا دی. زه په نږدې راتلونکي کې د مهاجرو د سپینګیرو یو لویه ډله کابل ته بوزم. مهاجر حقوق لري، هلته د حکومت نه غوښتنه به نه کوي، هغې نه به تقاضا کوي چې څه باید ورته وکړي. په نهایت کې حکومت هر څه کولی هم نشي، ورته خپل محدودیتونه به لري، مګر ډېر داسې څه دي چې تروس یې نه دي کړي چې کولی شي. د سرپناه مسله، مهاجر یو ټوټه ځمکې ته ضرورت لري چې په یو ځای کې دوی خپله خیمه ووهي، په یو ځای کې د هغې څخه دیوال را چاپېر کړي چې هغې ته خپل کور ووایي، آبادي د هغې پخپله کوي. په هماغه شکل کې دلته راغله، دې خواته او دښتې مهاجرو ته ورکول شو، دښتې آبادې کړي. مهاجر آماده دي چې بیرته وګرځي افغانستان کې، د افغانستان دښتې آبادې کړي.
د په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د لوګر د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي چې دغه ښوونځي د ودانیو لپاره ځمکې نه لري. د دې ترڅنګ د اساسي برېښنا او د ښوونیز نصاب د کتابونو کمښت هم د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لور ته د لوګر چارواکي د خصوصي مکتبونو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی به د خصوصي مکتبونو د ستونزو د هواري لپاره لازمه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر د خصوصي ښوونځي مسؤلین د افغان حکومت غوړي چې د یاد سکتور د ودې پرمختګ او اغیزمنتوب لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د محمد نسیم عباسی په نوم د لوګر د یو خصوصي ښوونځي مدیر آزادۍ راډیو ته وایي چې د دې یوه ستونزه دا هم ده چې د خصوصي ښوونځیو د ښوونکو تجربه او کاري موده د حکومت په چوکاټ کې په ماموریت کې نه محاسبه کیږي.
هغه ښوونکي چې دلته موږ سره کار کوي، هغه تجربه کاري دولت دی، خصوصی سکتور نمانی، دست خاص یا مخصوص زای در خصوصی مکاتب نداری، یو کال یو زای که بل کال لغه جنا کده که بل زای تزی داده بجلا یا ده برق مشکلات هسته لوگر که.
ده احسان الله پنوم ده لوگر ده یو خصوصی خوانزه یو تنزده کون که ده دوی الوستون خبولی یو زیادوی چه پرتول و درسی ساعتونو که خون که منظمه حاضری ورکوی.
نسبت دولتی مکتب ده خصوصی مکتب نه خصوصی زمو مکتب ده خواه درسون پکی روان دی، استادان دیر خواه دی و تجربه استادان دی خواه تجربه داری، شاگردان هم کولیش خپل درسون بخواه تو کارکی دو.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان محمد شاپور عرب هم د خصوصي ښوونځیو فعالیت اغیزمن بولي او وایي چې په دې برخه کې درې زره زده کوونکو ته د زده کړو نسبتا مناسب شرایط برابر شوي دي.
د دو انسټیټیوټونو په ګډون یوولس خصوصي ښوونځي هم فعالیت کوي. په دغو خصوصي ښوونځیو کې تقریبا شاوخوا 3,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په لوګر کې د خصوصي ښوونځیو درسي بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی. د پوهنې وزارت اړوند نصاب کې تدریس ورکول کېږي زده کوونکو ته.
د لوګر والي حلیم فدایی د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو او زده کوونکو ستونزې او غوښتنې ترې وبریده مني او زیاتوي چې ولایتي اداره د امکاناتو او د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره لازم همکاري ته ژمنتیا لري.
خصوصي ښوونځیو ته موږ کاري فرصتونه کوم چې قانونا پر موږ پورې تړاو لري هغه ورته مهیا کولای شو. ډېره اړینه لومړی دا ده چې دوی باید د خپل خوندو لپاره د پبلک ریلیشن او د مارکیټینګ د اما اړیکو او د بازار یابۍ او همدارنګه د مدیریت د خصوصي سکتور په برخه کې دوی خپل ځانونه لا غښتلي کړي تر څو وکولای سي ډېر زده کوونکي هم راجذب کړي او هم باکیفیته معارف او زده کړه دوی ته وړاندې کړي.
کتونکي وایي چې په خصوصي ښوونځیو کې د افغاني ښوونیز نصاب پر ځای پردیو نصابونو ته ډېره پاملرنه کېږي چې دا کار د زده کوونکو په مستقبل د نورو منفي اغېزو تر څنګ د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې هم ستونزې ایجادوي.
په لوګر کې مو د شخصي مکتبونو د ستونزو په اړه په راپور کې واورېدل. تیره اونۍ یعنی د سپتمبر په اتمه په نړۍ کې د سواد نړیواله ورځ وه. افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم پکې د سواد کچه ټیټه ده. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي او روزنی سازمان یا یونسکو د راپور له مخې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک بې سواده دي. په دې اړه او دا چې د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه د سواد د پراختیا لپاره په افغانستان کې په پام کې دي، زموږ همکارې سهیله حسرت نظیمي د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس سره مرکه کړې ده. کبیر حقمل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پوهنې وزارت څېړنې د یونسکو له راپور سره سر خوري او کنه، داسې وویل:
متاسفانه موږ هم لږ څه نږدې یو دې رقم ته. د موږ د ارقامو له مخې شاوخوا 10 میلیونه هیوادوال زموږ د سواد له نعمته محروم دي، او متاسفانه د هغو کسانو په ډله کې راځي چې په اخر اصطلاح ورته بې سواد ویلی شي.
بله، او تاسو ته دا هم څرګنده ده چې له دې څخه څومره ښځې او څومره نارینه دي؟
تر 60% لوړه پکې د ښځو ده. د دې لپاره چې متاسفانه په افغانستان کې تاریخي لحاظ سره د ښځو د سواد کچه ټیټه وي، او د دین د ښځو ته ډېر اهمیت نه ورکړل سوی په تیرو دورو او په تیرو وختونو کې، ځکه د بې سواده خلکو غټه چې دین متاسفانه ښځې جوړوي. خو خوشبختانه برعکس، بیرته زموږ د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې بیا غټه فیصدي د ښځو ده، چې تر 15% هغه کسان چې د سواد زده کړې کورسونو یا مراکزو ته راځي هغه ښځې دي.
بله، داسې هم راته ویلی شي په هغو سیمو کې چې مخکې د جونو مکتبونه او ښوونځي ډېر کم وو، اوس هغه په کومو ولایتو کې فرق کړی او د جونو مکتبونه پکې زیات شوي دي؟
موږ لږ تر لږه 2 کاله وړاندې هم داسې ولایتونه درلودل چې هلته مو یا د نجونو هیڅ مکتب نه درلود یا مو هلته د نجونو فراغت نه درلود. خوشبختانه اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه شته او فراغتونه لرو، په ځینو کې په ډیره کچه، په ځینو کې په کمه کچه، خو خوشبختانه دا پروسه پیل ده او په ډیرو ولایتونو کې دا شته. اما متاسفانه په لرو پرتو سیمو کې، په ناامن سیمو کې بیا هم متاسفانه موږ د نجونو او د ښځو د تعلیم په برخه کې ستونزه لرو، چې که خدای کول آسته آسته شرایط کېدو سره په دې کې تغییر راشي، مثبت بدلون رامنځته.
تاسو په هیواد کې د بې سوادۍ د بیخي له منځه وړلو لپاره څه خپرونه لري؟
موږ 15 پروګرام دي په معارف کې، چې 15 واړه د خلکو پر تعلیم باندې ټینګار کوي او تمرکز کوي. په دې کې یو ځانګړې برنامه زموږ د سواد زده کړې ده، چې هغه هغو کسانو ته چې سنونه د مکتب له سن یا د ښوونځي له سن لوړ دي، هغوی ته تعلیمي خدمات رسوي. موږ په دې برخه کې تر 15,500 ډېر مراکز داسې جوړ کړي چې هلته به د مشرانو لپاره تعلیمي خدمات او د سواد زده کړې خدمات برابرېږي. همدارنګه تر ټولو ډېر کوشش مو دا ده چې هیڅ د ښوونځي د سن ماشوم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. بله هڅه مو دا ده چې په کومو سیمو کې چې حد اقل امنیتي امکانات موجود دي، د قومي مشرانو، سپینګیرو او مختلفو لارو نه موږ وکړای سو ښوونځي پرانیستي وساتو او مشرانو ته د قناعت ورکړو چې موږ د سواد زده کړې په کورسونو کې برخه واخلي. بیا هم زموږ له پروګرامونو سره سم باید موږ تر 2020 کال پورې د افغانستان د سواد کچه تر 60% ورسو.
ډیر ښه. څومره کسان د دغو خبرونو یا پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي؟ آیا دا څېړنه تاسو کړې ده؟
بله، هم دا اوس تر 15 لک ډیر کسان زموږ د سواد زده کړې په پروګرامونو کې شامل دي، او تر 15 میلیون ډیر مو په تیرو 12 کلونو کې له دې پروګرام فارغ کړي دي. هم دا اوس زموږ پروګرامونه په ټولو ولایتونو کې روسیمو کې روان دي، او پلان هم دا ده چې څنګه دا پروګرامونه پیاوړي کو، څنګه پراخ کو، لری سیمو لره کلیو ته ورسو، او په دې ډول سره تر ټولو ډیر سیمې احتوا او تر خپل پوښښ لاندې راولو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت له هلمند د پراستولې سمس کې لیکي د ولسمشر دا اقدام ستایم چې د پاکستان موټرانې بند کړې دي. حمید الله مومن دی لیکي د ولسمشر دا غو پریکړه چې پاکستان په وړاندې کړې ده موږ ملاتړ کوو. وحید الله فطرت له هلمند لیکي د ایران د عمل چې افغان کډوالې په پنجره کې اچولي وو غندم. مقبول پوپل د کندهار له ارغستانه پراستولې سمس کې لیکلي دي وسلوال بالکل له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه نشي کولی، دوی د ځانونو تشکاره کولو لپاره چاودنې کوي او په ولس کې ویره اچوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو چې د حیواني محرقې په اړه پکې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تمه ده چې افغانستان له هند نورې جنگي هلیکوپټرې او پوځي مرستې ترلاسه کړي. افغان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو ورو د ورستای چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ورزګان والی وای اوس امنیتي او دفاعي کرخه جوړه سوې ده او ډیر زر به د طالبانو له وجود څخه د سیمو د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای چې نن سهار د مین په یو چاودنه کې یو کس وژل سوی او بل ټپي دی. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربان وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره سي. د امریکا د ولسمشۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ کله انتخاب شي هر هغه ایراني کښتۍ چې د سمندر په آزادو اوبو کې د امریکایي سمندري ځواکونو ته خنډ جوړوي ډزې به پرې وکړي. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپل سیال ډونالډ ترامپ انتقاد کړی چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استاینه کړې. او د بغداد په ختیځ کې تیر ماښام دوه ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه لس تنه ووژل.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر ټولو افغانانو شخ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د امن د ټینګولو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه د شهیدونی په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړه. د غونډې ته زموږ خبریال نجیب الله الوخیل ورغلی راپور راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو دینی عالمانو او مدني فعالانو د شهیدونی د لمانځنې په ناسته کې له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ټول په ګډه د سرتاسري سولې د تامین، ملي یووالي او د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاته کړه افغانانو په وروستیو څلورو لسیزو کې یوازې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره نه بلکې د نورې نړۍ د ولسونو د ژغورنې لپاره هم قربانۍ ورکړي دي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي عبدالقیم خان ازادۍ راډیو ته وویل چې
پیشنهاد هم دا ده چې د څومره شهیدان چې وشل همده کافي دي. دې نه اضافه موږ ته د اتحاد ضرورت ده چې اتحاد وکړو، یووالی وکړو. موږ متحدن د رئیس جمهور د نیولي تر اخرین فرده پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې موږ صلح غواړو او د صلح دپاره موږ اماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ راجان ګربز هم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پارتلنکي کا کیمرنه چې موږ د خفادي به زیادي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټو دي کې په وځي په ودی سرخان په وځي کښینه د بدبختی نه رامنځته لري.
مدني فعال سید کریم خان خاکسر وایي د افغانانو ژوند باید د جګړې او رانه یو لګوخه وژغورل شي.
باید دینه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرکار وکي او د غای ورځم باستو نره ورځ باید رقمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کېږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه مبدا غوښتنه دو د سولې پر اساس را پخلا شي.
د خوست د واري ویان مبارز محمد زدران په خوست کې د شهیدونې د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې افغان حکومت به د هغو خلکو مخه ونیسي چې په بیلابیلو نمونو افغانان سره ویشي او د پردیو د ارمانونو د تحقق لپاره کار کوي.
له دې وروسته موږ ژمن او متحد چې د افغانستان د ابادۍ لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کښنوندو د یووالي لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنکړو چې د ځینو بیلابیلو نمونو تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بیلابیلو نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مساعده.
د شهید ونی په مازغونډه کې خوست واري حکم خان حبيبي ویل چې افغانان د نورو هیوادونو په پرتله د جګړو ډیر قربانیان او ټپیان لري او د ټولنې د قشر تر هر چا زیات پاملرنې ته ضرورت لري. نوموړي د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د وژل شویو او ټپیانو د اولادونو لپاره د کار او زده کړو لازم شرایط برابر کړي تر څو په ځان بسیا شي او خپله انرژي او توان په مثبتو کارونو ولګوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په دې ورځو شپو کې چې اختر را نږدې شوی دی د قربانۍ له څارویو سره پام وکړي، ځکه ځینې څاروي د کانګو په نوم په ناروغۍ اخته دي چې انسان ته انتقالېدای شي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې وایي چې د دې ناروغۍ له لاسه تر اوسه پورې 1200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فریبا ظاهر د عامه روغتیا وزارت له سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې خلک د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وکړي.
دغه ناجوري چې موږ ورته تد خوندېندې کړم یا کانګو وایو یا کانګو ناجوري، دا د یو میکروبي ناجوري ده چې د یو ویروس له کبله رامنځته کېږي. دا بیماري یا دا ناجوري د مواشي یا حیوانات څخه او انسان ته را انتقال کیږي. یو بل حشره په منځ کې ده چې هغه ورته کنه مو ته کنه وایي، کنه هم چې د مواشي یا حیواناتو په وجود کې دغسي وینه یې ومکي، بیا نورو انسانانو ته یا نورو حیواناتو ته دا انتقال زمینه برابرولی شي.
څونه دغه پروسه اسانه ده چې لایوه انسان څخه یا البته دغه حیوان څخه د دغه کنې په واسطه یو انسان ته د ناروغي انتقال سي؟
څوک چې مواشي یا حیوانات سره سروکار لري، خصوصاً هغه څوک چې پلاس یا پخې کې کوم زخم وي، هغې ته ژر انتقالېږي. دوی باید حتماً دستکش او اوږده موزې او مخصوص کالي واغوندي، او بغیر له دې باید حیوانات ته رالېږدې نه شي، ځکه چې بیا تنې د دوی په کالي کې دغه کېږي او بیا دا کور ته ځي. بیا کوم یو خپله دا سړی یا بل کورنۍ غړي ته بیا د کنه چې ورځي، هغوی به چیچي، بیا به دې خطر د دې سرایه د دې یا انتقال د دې ناجوري شته دی. باید بېله آمادګي څخه همدا بېله دسکش او موزې او مخصوص کالي څخه باید حیوان ته رانږدې نه شي.
بله، که چېرې یو څوک د همدغه کنه یعنی پر خپل زخم وویني، یعنی پر خپل سترګې ولیدل او په دې پوه شي چې کېدای سي دغه مرض انتقال شوی، نو څه یعنی عاجل یا بیړني تدابیر نیول سي تر څو چې یو مرکز ته رسیږي؟ البته
په نږدې په یوه دوه درې ورځو کې دا مرض کېدای شي چې اراز علایم مرکي یا رګتا سرګند سي. دغه ناجوړ یا دغه کس باید ژر ځان ډاکټر ته ورسوي. بیا څه علایم د دې ناجوړي پیدا شو، بیا تر تداوي لاندې نیول کېږي. خو اساسي چانس د تداوي هغه وخت کې شته چې اراز علایم مریض سره مي.
کوم علایم مثلا؟ علایم څه دي؟
مشکوک وي بیا ډاکتران هغوی تر معاینات لاندې نیسي او تداوي ورته شروع کوي. علایم دا ده چې ما مخکې ویل، سړي ته تبه پیدا کېږي، بیمار شوی د میکروب کې اخته سي ورته تبه پیدا کېږي، ځان درد ټول ځان کې وي، هغه عضلات لاس پخې ټول درد کوي، راله شخي پیدا کوي، بیا دلبدي استطلاقات یا کانګې او نسناتې پیدا کېږي، په نس کې درد پیدا کېږي، او ورو ورو بیا نور اعصاب خرابي او کمخوابي خواب کم کېږي، او ډېر تخرفیات یا خوفتنګي پیدا کېږي، او په څلورم پنځم ورځ کې بیا د تاپ نه علاوه د پزې نه یا د دهان نه یا د پلانا د غاښونو پورته بیره ورته وایي، دغه ځینه وینه ځي، او کېدای شي حتی په استفراغ کې یا د کولمې له لارې وینه را تویی شي. نو دا علایم د ورو ورو پیدا کېږي، حتماً باید دغه یو ناروغ ځان زر ډاکټر ته ورسیږي.
بله، او څونه دا خطرناک ده؟ یعنی آیا تداوی لري او یا نه لري؟ کسان ترې مړ شوي دي د دغه ناروغۍ څخه؟
او دا وفیات یا تلفات د دې ناروغۍ ډېر ارزښت زیاته ده، کزر تشخیص نشي تلفات ډېر ده. وفیات او سږ کال مونږ شپږ شپېته واقعات د دې ناروغۍ په ټول افغانستان کې مونږ سره راجستر شوې ده، او د دې جملې څخه دولس تنه یې بدبختانه ژوند لاس ورکړی ده. ځکه مونږ وایو چې باید دا ټول مریضان زر تر زر باید تشخیص شي او هغه پیشګیرانه یا وقایوي یا مخنیوي لپاره باید څه تدابیر یا څه اقدامات باید وشي چې موږ د هغې لپاره اعلامیه ورکړو چې ورکړې ده چې د اختر په اوله ورځو کې یا دوم ورځو کې چې موږ خلک ستاسو خلک قرباني کوي په دې عید کې په دې اختر کې نو دغه اعلامیه موږ صادره کړې ده چې اوس که تاسو وخت ولرئ چې موږ د دې په اکلم وغږیږو.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی د کانګو په نوم د حیواني ناروغي په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول چې د پوینا دغه ناروغي له حیوانه انسان ته انتقالېدای شي او باید د اختر پښپو ورځو کې په خاصه توګه ډیر احتیاط سره وشي. د روغتیا د ژوند شمنی په پروګرام کې چې وړاندې په خبرونه کې خبرو د څارویو د محرقي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخ که تردی چه روختی در جوان شتمنی پروگرام تا مخ کروی و نریوال مسئله را اخلو. ترکیه غواری چه اروپا تا دا کدوالو دا تک دا مخنیوی پا بدل که لاروپا سخه دا امتیاز در لاسه کردی چه ترکانو تا دا ویزو پا برخه که آسان تیاوی برابری کردی. په دې اړه د مارچ په میاشت کې ترکیه او اروپایي ټولنې یو موافقه هم کړې وه، خو ترکان وایي چې د دوی غوښتنې سمې نه دي په ځای شوې. سهیلا حسرت نظیمی راپور لري.
ترکیه هڅه کوي څو د اروپایي ټولنې اندېښنه د پناه غوښتونکو او کډوالو په باب د پریکړلیک په اړه لرې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کډوالو په باب د پریکړلیک په اړه په یوه ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل یو ګډ تفاهم منځته راغلی چې د هغه پر بنسټ کېدای شي یوې عمومي پریکړې ته ورسیږو. مولود چاوی شغلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فریدریکا موګرینی او د پراختیایي کمیشنرۍ له رئیس یوهانس هان سره له لیدنې وروسته وویل دی په دې باور دی چې په دې درک سره کولی شو په ستونزو بری ومومو. د درې میلیاردو ډالرو لیږد چې په ترکیه کې د سوریایي کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا وعده شوي دي باید چټک شي او بیوروکراسۍ باید د خنډ په توګه مطرح نه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هر څوک باید پوه شي چې پیسې په کومه ځي. د کډوالو د بحران موضوع به د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې راتلونکې اونۍ د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې جوړیږي یوه له بنسټیزو مسئلو څخه وي. لبل اخوا د فرانسې او ایتالیې او د مدیترانې د غاړې د پنځو هیوادونو مشران په اتن کې سره راټول شوي څو د کډوالو او د اروپا د مالی پورونو د بحران په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې تر یو میلیون زیات کډوال په غیر قانوني ډول له ترکیې نه یونان او له هغه ځایه د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي دي. نور اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر هغه وخت کم شو چې د بالکان هیوادونو په خپلو پولو کې دیوالونه پورته کړل او دغه راز له ترکیې سره پریکړه لیک تر اجرا لاندې راغی. خو ترکیې ګواښ کړی دی چې که اروپایي ټولنه د اکتوبر تر میاشتې په خپلو هوډونو عمل ونه کړي له دغه توافق څخه به ووزي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سرپیستا چې هرکلی کوم. نن دوستانو خبرونه بروسلوز یا حیواني مورقی ته ځنګړی شوی. په خبرونه کې د بروسلوز یا حیواني مورقی د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز او وزیر نمون سره ملمدای له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په سټډیو کې خراغ لاسوین.
ډیره مننه صافی صاحب تاسو نه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. مخکې دې چې خبرونه پیل کړو په همدغه ناروغۍ باندې یو راپور چمتو شوی، دغه راپور په ګډه سره اورو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخه ته. څېړنو ښودلي چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ځینې ګډې ناروغۍ هم شته چې بروسلوز یا حیواني مورقه هم له همدې ډول ناروغیو شمیرل کېږي. د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ څاروي له محصولاتو نه د ګټې اخیستنې پر مهال بروسلوز انسان ته انتقالیږي.
بروسلوز یو مرض دی، زونوتیپ په نامه، زونوتیپ دی اصلا.
یعنی دا په دې معنا ده چې د انسانانو او حیوانانو ترمنځ دغه مرضي مشترک دي، یعنی د خوړو مستی سودی چې غیر سي افضلسي شخصي او محیطي چې ورته مراعات نه شي دغه حالت راپېښي. په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډېر دي چې اکثره خلک د شودي ته داسې کم توګه جوش نه ورکوي او خام خوري، دغه علت دي. او حیوانات اکثرا چې واکسینېږي نه، او په اطراف کې دغه مشکلات شته. د کومو تاسو دغه مسئله چې استفاده کوي د حیوانات څخه اخلو وخه خروف تر مثال د حیوان او علت دا ده چې واکسینېشن دغه یو پروګرام وسی پروګرام باید جوړ شي، روسلوس په حق له کمپاین ورته شروع شي.
ښاغلی غوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو مهمې نښې نښانې د هډوکو شدید درد، تبه او د بدن کمزورتیا یادوي.
علایم هم چې ورته پیدا کېږي مریضان لپاره تبه دي، دوامداره تبه د شپې لخوا د تب زیاتېږي ورته، او د ورځې لخوا هم د مفاصله دردونه ورته پیدا کېږي، د هډوکو دردونه ورته پیدا کېږي، ټانګه ورته پیدا کېږي، اسالات ورته پیدا کېږي. یعنی په ټول سیستمونو باندې دا خپل تاثیرات اچي، خو د لمفاوي هغوی باندې تاثیرات اچي، اسپلینو مګالي په تر مثال دینه چې دی دا غتیږي، دا حالت دی. یعنی په ټول سیستمونو باندې خپل تاثیرات اچي په مرور زمان. اما دغه مرض چې ډیر مزمن مرض دی، یعنی دوامدار مرض دی، او تداوی هم آسان دی. تقریبا د 2 هفته نه شروع تر 12 هفته پورې د تداوی کتابونه کې په مختلفو رژیمونو کې تداوی کیږي.
نموري هم درنګه ویل د برسلوز له ناروغۍ نه د خوندي ساتلو لپاره باید اغوخه خپخه شي او شدید هم کم تر کمه 15 دقیقې وشول شي چې شته میکروبي لمنځه ولاړ شي. د روغتي کاربوهانو په وینا برسلوز یو دوامدار ناروغي ده چې په هر عمر کې کسان پرې اخته کیدی شي. د احصایو لمخې هر کال د نړۍ په کچه زرګونه کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، او هم درنګه ویل کیږي کچېری د برسلوز ناروغۍ په درملنه کې ځنډ وشي نو پایلې لري. د برسلوز په اړه راپور چمتو شوی و، خپرونه هم برسلوز یا حیواني مرقي ته ځانګړي شوی. توخی صاحب دا اوس سره په لیکه کې د مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري له ډاکټر صاحب نه.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت سویل ولسوالۍ سره په تماس کې.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. مننه هم ټول اوریدو خپل د مینا د سلام راوړم. سلام ډاکټر صاحب، زه کومه پوښتنه د سیدا حیواني ناروغي یا د برسلوز په نامه د ناروغي خاص د خوراک او د شیدو د غوښو له لارې انسان ته انتقالېږي، او که سړی د هغو له وړې سره یا زموږ د کوچیان ورونه کله کله دغه حیوانات لکه وزې او مږان او مېږې دا خپلي، او کله کله دا زموږ سپینکي او شپانه له دغه مالو سره یې ډېر ارتباط په سره پرېوځي، لمس ورسره راځي خامخا. نو آیا له دغې لارې څخه هم انسان ته انتقال پیدا کوي که نه پیدا کوي؟ او د دې مریضۍ واکسین شته یا نشته؟ او دا مریضۍ هلاکوونکې ده، یعنې سړی د هلاکت درجې ته رسېږي، او که یوازې یوازې دا دوامداره مریضۍ ده؟
السلام علیکم توخی صاحب، تاسو ته د افغانستان ټولو وطنوالو ته او هر هغه څوک چې زمونږ دا برنامه ویني، دغه مریضي د مختلفو لارو نه انتقالیږي. خپله بروسلوز یوه ساري ناروغي ده چې د انسانانو او حیوانات ترمن شریک ناروغی ده. دا ناروغی اصلا د حیوانات ناروغی ده چې د حیوانات نه به انسانات ته انتقالیږي، نو ځکه د زونوتیک مریضی په نوم سره دی. د انسان او حیوان ترمنځ یو شریک ناروغی ده، او لبل خونه دغه ناروغی د مختلفو لارو انتقالیږي. تنه د شودو یا د حیواني محصولاتو د خوړلو د لارې نه، بلکې په مختلفو طریقو انتقالیږي. د دې له خاطره چې دغه یو باکټری ناروغي ده، او دا ډیره کوچنۍ باکټریا ده. دا باکټریا د بدن د مختلفو منفذونو لار نه داخليږي، او همدا ډول موږ ویلی شو چې دغه باکټریا د سالم پوټکی نه هم داخلېدلی شي، یعنی د پوټکی د نورمالو سلوکو نه داخلېدلی شي، ځکه چې دا باکټریا کوچنۍ ده او ډیره خطرناکه مریضي منځته راوړي. د دې مرض په مقابل کې واکسینونه موجود دي. د انسانانو په انسانانو کې موږ دا واکسین نه کوو، ځکه چې په انسانانو کې دا واکسین په دې خاطر نه کوو چې دا واکسین ژوندی واکسین دی، ضعیف شوی واکسین دی که چیرې موږ دغه واکسین انسانانو کې په یو زیات کتله حیوانات انسانانو کې پیچکاری کړو نو امکان لري چې په یو تعداد انسانانو کې دا د مریضي باعث وګرځي. نو موږ واکسین نه کوو، دغه واکسینونه موږ حیواناتو ته کوو چې دا دوه ډوله واکسینونه لرو چې یو د بروسیلا ابورتوس S19 په نوم سره یادیږي یا سټرینډ 19 په نوم یادیږي او بل د بروسیلا ملیټنسس ریویاک په نوم سره یادیږي. دا بروسیلا ملیټنسس ریویاک په پسونو وضو کې پیچکاری کیږي او بروسیلا ابورتوس سټرینډ 19 په حیوان په غواګانو کې پیچکاری کیږي. ولی په غواګانو کې یعنی په غوایانو کې په وړو خوسکیو کې په ښځینه خوسکیو کې چې د څلور نه تر اته میاشتو پورې عمر ولري پیچکاری کیږي او په پسونو کې له دریو نه تر شپږ میاشتو ښځینه ورکیو کې پیچکاری کیږي او همدار ډول سیلکیو کې پیچکاری کیږي. په دې خاطر چې دوی معافیت واخلي او په آینده کې مصاب نه شي. ولې یو دفعه چې دا واکسین پیچکاری شي د حیوان تر عمره پورې بس کیږي. کیدای شي چې تر شپږ کلو پورې موږ دو ته یو بوستر دوز کله کله ورکو، یعنی تقویتی دوز ورکو، او کوورې نه کو بیا هم معافیت منځته راځي. او دغه اوس موږ په دې پروسه کې یو چې دغه واکسینونه موږ تقسیموو. ما د افغانستان مختلفو قسمتونو ته واکسینونه ولیږل، اندا اوس هم زموږ لیږل شروع دي. لا چې نن موږ د دغه مرض واکسینونو د شروع د لپاره یو محفل درلودلو د دې له خاطر چې د افغانستان ټول خلک پې باندې خبر شي. موږ دغه واکسین د افتتاح لپاره یو محفل په کلکانو کې درلود چې د ټول افغانستان لپاره و او موږ واکسینونه لیږو. دا واکسینونه ډېر مؤثر واقع شوي. دا واکسینونه موږ د 2013 کال نه شروع کړي دي تر اوسه پورې چې ډېر ښه تاثیرات یې کړي. هغه معلومات او راپورونه چې موږ اخیستي کال په کال د دغه بروسلوز د ناروغۍ دغه مشکلات را کمیږي او مصابیت یې کمیږي.
مهرباني ساسي غږ اورو.
اول خدا کا معلوم بنا تھا چیستا سمریز کم مرض لری تشخیص ہوئے نئے طرح سے چاہے دا بروسلو زکن دا پا دی پر اردن چیستا سمریز شروع اخری مریض شی دا دا سی او مریضی دا که شروع اخری که هر شی اخری اخپل دوره لری دا یو نوبتی تبدا چې مثلا څلور ساعتو کې یو دفعه په بند راځي یا دوه دفعه په بند راځي. یو دفعه شدید لرزه اخلي او خولي کې ډیر شدید یا بیرته چې تب اخلاص شي خولي یخ کرخي او د خولو بوی داسي لکه تازه غیا چې ریبل شي او یو څو وخت داسې کونج کې چې ولشي یو څه تفت کړي دغه یو رقم د غیا بوی پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې تاسو خپل مریض یو دفعه لابراتوار ته بوځي چې دا امتحان کی او څخه امکانات سره د لابراتوار تاسو دا مریض یو دفعه امتحان کې ټیسټ کوي چې دا بروسلوز دی او کمبل مرض دی.
دوستانو یادونه کوو چې بروسلوز یا حیواني مرقي په اړه خبرونه ځنګړې شوې. په خبرونه کې د حیواني مرقي د برخې متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیري له موږ سره ملمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ که د موضوع اړوند کومه پوښتنه یې.
بله محترم ساتي خو د تاسو سلامونه وړاندې کوم او تاسو مېلم دا محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
ساتي خو دې باندې وګورئ چې په دې باره کې پروګرامونه ډېر د روغتیا په باره کې جوړ شوی و. یو وخت بل هم ازادي راډیو کې پرز باندې پروګرام شوی و. زه په دې باندې موږ باندې په دې باندې چانس پوسیو چې دا ساري ناروغي ده چې د یو نه بل ته انتقال پیدا کوي منتقل. خو په دغه باید موږ پوه شو چې دغه ناروغي په لویانو کې ډېره پیدا کېږي او که په ماشومانو کې. او بله خبره دا ده چې دغه ناروغي تر چې سړي ته پیدا وي یعنی علاج یې څه شی دی، څومره کومې غذاګانې باید وخوري چې انسان د دغه ناروغۍ سره نجات پیدا کړي. خیر دوا خو بهي خامخا. خو یوه خبره بله ده چې ډېر خلک په دیاتو کې اوسېږي، څومره آګاهي ودې ته پکار ده چې باید آګاهي ورکول شي خلکو عامه پوهاوی څونه د ورکول شوی دی دا مسؤلیت ته چارې څومره آګاهي و خلکو ته. خلک نه پوهېږي چې تر اوسه پورې یعنی 50 کاله څخه کله مخکې موږ نه پوهېدلو چې دغه ناروغي شته که نه. سه اوس دغه ناروغي په نامه د بروسلوز راوتلې ده. یعنی څومره آګاهي پکار ده چې خلکو ته آګاهي ورکول شي او څومره آګاهي ورکول شوې ده خلکو.
خغله وروره تاسو د پښتون ډیره مننه کوم تاسو ډیره ښه پښتنه وکړه واقعا دا مناسب وی چې باید جواب ورکړی شو د افغانستان خلک ټول پدې پوښي اول خدا چې دا ناروغي هغه څوک اخته کی چې سره مخامخ کی یعنی په مجموع کې غټانه وړه مخامخ کی ول ډیر زیات حساس چې دی ماشومان دي ځکه تاسو پیږی چې ماشومان مقاومت نسبت لویان ته یو څه کم دي او دوی زر کوم چاخته شي به ته مشکلات هم ډیر زیاتیږي لبرې خوانه علاج چې دی علاج دی ناروغي کیدای شي ول ډیر سخت دی نو دلته لوی خوانه باید علاج ډیر دوامدار وشي ځکه خپل مرزي وا کورونیکا یا مزمنه مرزي ده او هغه مرزيګان چې په هاد ډول سری هغه میکروبونو حمله ډیر شدید دي کوم چې انټي بیوټیک سره مخامخ کی فورن مړ کیږي ولې دا چون یو کورونیکا ناروغي ده او د بدن په مختلفو انساجو کې پټيږي او لبلې خوانه دلته وروره یو مشکل دلته دا دی چې په دې مرضی کې یو ساحه پیدا کیږي په نام د سیکوستروم په نوم سره سیکوستروم ساحه هغه ساحه ده چې په اطراف د هغه میکروب کې که وسه انټي بیوټیک په استفاده کیږي په اطراف د میکروب کې یو حباب تشکیلیږي د حباب اطراف کې اوبه مایع تشکیلیږي چې د دغه مایع او د دې اوبو نه د دې انټي بیوټیک ورته دل ډیر مشکل کیږي
ډیره مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ته زو علي احمد فرحي په لګه کې دی مهرباني وکړئ فرحي صاحب
السلام علیکم خورجان د تاسو ډاکټر صاحب یو جهان سلامونه وایم خو رښتیا دی چې ورځ په خیر وه تل کړی تر دې وخت ډاکټر صاحب هم سلامونه وایم ما د ډاکټر صاحب څخه خورې دغه پوښتنه و چې یو وخت مزه په فرحي کې حالته په کلی کې دغه غویو د پسو سره ډیر اوسېدلم نو ډیر زړه کوچو د شډو ز ډیر شو کیو ما دغه ما ډیر خورل نو داغه وخت څخه دغه سي پرما باندې او دغه سي حمله را لچي وار به تبي واخستلم او بیا به یخس ولم بیا به تبي واخستلم چې ورلم ډاکټر ته د مورکی د پر هغه څلور دني سپيني ګولي راکړې به پاکټو هغه مې وخورل نو اوس دغه وخت راځي یخ مې ونی سي چې په توس کې نه ته ودیږم برته بیا ز دا چې ګرم سم چې په یت شي بیا نه خېژم نو دا که پښتنه مې د ډاکټر صاحب اوس دا ناروغي چې دا دغه اوس زیاتره وشو چې دغه کېږي کناري نو ته ډېر دغه کېږي دا معلومات که ډاکټر صاحب راکړي
په دغه ناروغي کې د خزو او د نارینو ترمنځ تفاوت نشته ولې په یو شي کې تفاوت دی فرق دی چې خزې ډېر زیات د شودو سره سره کار لري د مالداري سره سره کار لري د هغه د سری جارو کې مثلا طویلو کې سره کار لري خزې ډېر زیات پخته کیږي ځکه اول چې دوی شودي رولي شي اول دوی سره مخامخ دي کوم وخت چې جوش کې بیا نارینه استفاده کوي تنه نو په دې باره کې د نارینه او د خزو ترمنځ تفاوت ډېر زیات نشته دی خو په بعضو نشراتو کې چې مالوستلې خزې نسبت نارینه ته زیات یخته کیږي ځکه چې دوی د قسمت د سیستم تناسلي کې خصوصا هغه وختونه کې چې په حاملداري لږ وړاندې لاړه شي یوه ماده ده چې پلاسینټا یا خاص کې یوه ماده ده چې ریټروټول په نوم شایدېږي دا کوم وخت چې زیاته تولید شي د دې یو نوه شکره ده نو هغه د دغه میکروب لپاره یوه خاصه غذا ده کوم وخت چې دغه وخت ورسیږي نو هغه مریضي زیاته منځ راوړي یوه خوشبختي دا ده چې د دې له خاطر چې دا میکروب یا باکتریا د انسانانو لپاره اصلي مریضی نه ده ځکه د دې میزبان انسان نه دی د مفاصلو درد به خصیو التهاب منځ راځي درد به موجودی او دا په انسانانو کې او بلاخره د دې باعث کېږي چې دا انسان به د جامع د وګو بار شي او حتی خپل ځان خو به نشي کش کولی خلک مجبور د سره کومک وکړي که چیرې تداوی ونشي او که تداوی وشي دا مرض فعل لپاره د تداوی وړ دی په حیواناتو کې تجربوي ډول سره کېدای شي یعنی حیواناتو کې تداوی نه لري نور فقط واکسین دی ټیسټ کول دي د حیواناتو زفه کول دي او قرنطینو داس نور شین دي مګر په انسانانو کې اوس تداوی لري خو تداوی ته باید توجه وشي او دوامداره تداوی وکړي
Zabata pata ya kasar shakana.